هفتاد و هفت، هفتاد و سه. تکرار می نمایم.
په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. ازادي راډیو ته ورځست. د ازادي راډیو بلې وساته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د طالبانو د خوا د کورونو د تلاشي مسالې د اروپایي ټولنې انتقادونه پارولې. مخکې تر دې چې د راپورونو برخه ته ورسو، خبرونه په خبرونو پیلو. په کندوز کې یو باوري سرچینه وایي په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل سوي دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل، سینن ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت سوي چې ماشومانو د هوان په ناچاوده مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان سوي دي. ویل سوي چې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. په بدرس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کېږي په دې ولایت کې په شریا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بدرس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شری 315 مثبت پیښې ثبت شوي وي، چې سږ کال یې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی و. ټاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوي نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او د پاکستاني پلاوي مشري د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږي د کمیټې پر جوړولو، پر سیمه ایزو اسعارو، سوداګرۍ او د خلکو د تاګ را تاګ لپاره د اسانتیا پر رامنځته کولو خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړلیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي، د دې سازمان د اضطراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا په پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړلیک د مسودې د سپارلو په پلوي رای ورکړه. روسیه دغه مسوده تیر اونۍ ویټو کړې و. روسیه د پنځمې پورز سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ، چې عملی د اوکراین له بیلابیلو شهرونو څخه ډیر خلک وتلو ته مجبور اسول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولیږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو، وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر دویمه نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ یا 500 لوبه کوي. افغانستان له بنګلادیش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیګ ډړې کې دواړه لومړنۍ لوبې بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیګ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه دوی شل اوره مسابقې هم وکړي. اروپایی ټولنې په کابل کې پر کور پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د کورونو تلاشي د ناقانونو وسلو د ضبطولو او د ناامنیو د مخنیوي لپاره کیږي. صفی الله ستنګزی پرې رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشۍ باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خبرول، د کورونو تلاشي، د خلکو نیول او مختلف قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربیره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللي. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې ده غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي، تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده، خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي، د کورونو تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د سرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تښتونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجست د سره صلیب نړیوال کمیټې عمومي رئیس لمرستندوی بنسټونو او سازمانونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د اقتصادي نظام د پاشلتیا د مخنیوي او د خدماتو وړاندې کولو لپاره دی لکوم ځند پرته اقدام وکړي. هغه تیر دوشنبه د دې کمیټې لیو پلاوی سره کابل ته تللی وو. دا هم د موضوع تفصیل.
نادیا د کابل اوسیدونکی ده. دا وایي چې د اقتصادي کړکیچ پر رامنځته کېدو سره خلک مرستو ته اړتیا لري، خو تر اوسه نه دوی او نه هم کوم خپلوان ته مرسته شوي.
موږ غواړو چې دا مرستې دې پر هغو اړمنو کورنیو وویشل شي چې له لوږې سره مخ دي. که رښتیا هم دا مرستې د خلکو لپاره دي، نو باید په شفافه توګه ټولو اړمنو کسانو ته ورسیږي.
خو وړاندې تر دې ځینو مرسته رسونکو ادارو دا ادعا رد کړې او ویلې دي چې د اړمنو کسانو شمیر ډیر دی، نو له همدې امله ځینو ته مرستې په ځنډ رسیږي. د دوی په خبره اړمنو کورنیو ته د مرستو رسول د نړیوالو مرسته رسونکو په لومړیتوب کې دي. په یو تازه اقدام کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی او له نړۍ غوښتي چې په دغه هیواد کې شته اقتصادي، روغتیایي او انساني کړکیچ ته رسیدنه وکړي. رابرټ ماردینی چې د تیرې دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د اقتصادي او روغتیایي وضعیت د څیړلو لپاره کابل ته تللی وو، د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپل سفر پای ته ورسوه. ماردینی پر خپل ټویټر لیکلی چې مرسته کوونکو ته زموږ پیغام دا دی چې د اقتصاد د پیاوړي کولو او د عمومي خدماتو د بشپړ درېدو د مخنیوي لپاره دې همدا اوس اقدام وکړي. هغه د خپل ټویټ په دوام لیکلی چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په شتنه معلومو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ دریږي. په غیلامه کې چې د سره صلیب نړیواله کمیټې له لوري رسنیو ته استول شوې، د ښاغلي ماردینی لوخلې په کې لیکل شوی چې بانکي ستونزو او د نغدو پیسو نشټوالي د افغانستان روغتیايي سیستم اغیزمن کړی. په دې اعلامیه کې راغلي چې روغتیايي مرکزونه د خپلو کارکونکو د تنخواو ورکړې توان نه لري، امبولانسونه غیر فعال دي، ناروغانو ته خواړه او کافي درمل نشته. د ملګرو ملتونو په ګډون مرسته کوونکو ادارې د افغانستان بانک د مالی شتمنیو کنګل کېدل او د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوی وچکالي په افغانستان کې د لوږې د ډېرېدو او د بانکي نظام د ګډوډېدو لوی لاملونه بولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټولګټو وزارت پلسګونو انجینران او کارکونکو شکایت کوي چې لڅو میاشتو را پدی خو به برخلیک سی او د او میاشتو معاش نه دی ورکول سوی. دوی په کابل کې اعتراضیه غونډه کړې. دا هم تفصیل.
د فوایدامي وزارت اړوند د انجینران او نور پخوانی کارکونکو ادعا کوي چې د خپل معاشونو د ترلاسه کولو او په خپل بستونو کې د بیرته مقرریدو لپاره د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا پورې تللی دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا اعتراض کوونکي چې شمېر یې لاویا تر اتیا کسانو پورې رسیږي، د یک شنبې په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ چې د خپلو اوو میاشتو معاشونو د غوښتلو تر څنګ یې په خپلو پخوانیو دندو د بیا مقرریدو غوښتنه کوله. دوی اعتراض کوونکو ابراهیم خلیل او رحمت شریف ازادي راډیو ته وویل
موږ د فوایدامې له وزارت غواړو چې د انجینرانو د اوو میاشتو معاش ورکړي او کادرونه دې بیرته جذب شي.
موږ هلته لاړو وزارت سره، لوړپوړ چارواکو سره مو خپل عریضه خپل شکایتونه شریک کړل. هغوی کوم ځواب رانه کړ، اجازه موږ نه دی لاړ شي رئیس الوزرا ته ورشي. کله چې موږ لاړو رئیس الوزرا ته، هغه زموږ عریضه حبس کړه، بندې کړه ځان سره. تقریبا دا دی اووه اتم میاشتې تېرېږي، زموږ نه څوک احوال واخلي، نه مو څوک پوښتنه کوي.
دا اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د انټي بستونو 400 انجینران چې د فوایدامي وزارت په مختلفو برخو کې کار کوي، اوس وزګار دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پخواني جمهوري حکومت له وخته رانیولې تر دې دمه یې د اوو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې انټي بستونه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د زمري یاست میاشتې په 15 نیټه لغوه شوي، خو هڅې روانې دي چې دا بستونه بیا رامنځته شي. د فواید عامې وزارت ویان حمیدالله مصباح
په نوي تشکیل کې چې موږ د اسلامي امارت له مشرتابه څخه غوښتنه کړې ده د طرز العمل سره سم هغه زموږ د غوښتنې پر اساس مشرتابه 180 بستونه د انټي راکړې دي، خو موږ د وزارت تشکیل جوړ کړی ادارې عمر ته ملیږلې ده.
نوموړي زیاته کړه هر وخت چې د وزارت تشکیل د چارو د ادارې لخوا منظور شي د ګمارنو په برخه کې به هم اقدام وشي. ښاغلي مصباح زیاته کړه چې د انټي بستونو له لغوه کېدو سره معاشونه هم شوی او په دیاړه څه نشته. این ټی ای د ملي فنی مرستو عبارت مخفف دی او هغو معاشونو ته ویل کیږي چې په تیر جمهوري نظام کې قراردادي کارکوونکو ته له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېده. د شمیرو پر بنسټ په پخواني حکومت کې 40,000 کسانو په این ټی ای بستونو کار کاوه چې 10,000 کارکوونکو له اختیاري بودیجې او 10,000 نورو یې له غیر اختیاري بودیجې معاش اخیسته.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم د اوکرين په اړه چې د نړۍ په زیاتو مطبوعاتو کې د سر موضوع ده. پر اوکرين د روسي یرغل د هغو افغانانو ژوند هم غیزمن کړي چې په اوکرين کې پناه غوښته ده. د دغه افغانانو لړلې یو شمیرې وای هڅه کوي ځانونه پولند یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر اوکرين د روسي یرغل د پنځمه پر اس پایل سو. نور تفصیل له سفی ولاستانیک زینه.
یو شمیر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د اوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي و، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظري چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی و، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي.
فلای خورد بود از
اوکراینی افغانان. د سی ان ان دی راپور لمخې د 2018 کال په اگست کې 368 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنځمې په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې ماسل د خپل فیسبوک پاڼه پولند ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیلمن دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو. دغه د افغان دی مقام شو اوس 40 کیلومتره مزل را پاتې دی د پولند تورې. دا ټول وجه زمونږ مل زمونږ حکومت بي وسي وا چې موږ سره کومک نو وکړای شو چې په وخت مو او په سندیتوب سره مو پولند ته وړي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1,500 افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نور هم په موقته ویزو اوسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمیر یې د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
بیا هم د اوکراین په اړه، اروپای ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایی حریم تړي او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نورو پوځي تجهیزاتو پرانیولو او لیشت کې مرسته کوي. د اروپایي کمیسیون مشر یکشن بنا وخته د دغو اقداماتو خبر ورکړ. اخوا د راپورونو له مخې تمه ده له څلور ورځو سخت نشوتو او بریدونو وروسته روسی چارواکي له اوکراینی چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبري وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور جزئیات له سپی ولا ستنګزینه.
اروپای ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په خبرګون له اوکراین سره د پراخي پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یک شنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپای ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایی دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپای ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاره واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسي الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یک شنبې د روسیې د الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم تړلی دی. روسیې له پنجشنبې سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمېنې کیف رسېدلی، چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین